سلام نو وخت مو بخیر د ازادي په صفو کې وړاندې به زموږ همکار ښاغلی اجمل صدیق تاسو په افغانستان کې د بشیر راس په اړه خپل خبرونه وړاندې کوي. اوس هم راګرځو خبرونه ته. په کابل کې شمیر خبرندوی ټولونو نن ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د ممنوع کتابونو په ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د دغه خبرندوی ټولونو د استازو په وینا چارواکو له دوی څخه د لکونو افغاني کتابونه وړي دي او دوی ته په بدل کې به ډالۍ ورکوي چې نه له اخلاقي او نه له حقوقي پلوه مناسبه ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړ چې د روسیې له بازارونو 390 داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د طالبانو په وینا د راغونډ شویو کتابونو په بدل کې قرآن کریمونه او تفسیرونه دوکاندارانو ته سپارل کېږي چې د لړۍ په پلازمینه کې پیل شو ده او ژر به د ولایتونو پلور هم وغځېږي. د چین، روسیا د بریکس سازمان د نورو غړو هیوادونو مشرانو له طالبانو وغوښتل چې پر افغان نجونو او ښځو د زده کړو بندیز پای ته ورسوي. هغوی د خلکو د اساسي حقونو په درناوي ټینګار کړی او په افغانستان کې د مسلې د سوله ییز او عاجل حل غوښتنه کړې ده. د بریکس د 14مې سرمشریزي د پای په اعلامیه کې د ښځو نجونو او د دغه هیواد د بیلابیلو قومونو د حقونو په شمول د افغانستان د خلکو پر اساسي حقونو ټینګار شوی دی. همدارس په افغانستان کې د بیړنۍ او بې وقفي بشري مرستو پر وړاندې پر بشري حقونو هم ټینګار شوی دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر احمد کرزی په کابل کې روسي 14 غندلې ده. هغه لیک کرزی په خپل ایکس باندې کې دا په خیبت روسي عمل بللې ده. د دې 14 په پایله کې چې پرور مسخین د اکتوبر په 23 نیټه د کابل په مرکزی برخه د سینما پامیر په غړغونې سیمه کې وشو دوه کسان وشل شي دي او لکتر لګي ولس نور چې پکې دوه ماشومان هم شامل دي ټپین شي دي. په خوله رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې خي چې 14 د جمو پلورلو په یو مارکیټ کې د ملکی خلکو په منځ کې شوې ده. روسي خبرم دا چې د افغانستان په چارو کې د قطر زنګړی استازي فیصل بن عبدالله حنزا په دوحه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري له استازي عرفات جمال سره په کتنه کې د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې وکړې.
آزادی په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبادیان پر خبرونه کې مو هر کله کوم ل اړمن افغانانو سره څنګه سمامرسته کړئ شي دا موضوع مو د بحث لپاره ورسته تر دې انتخاب کړ چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همشغی ادارې یا اوچا طالبان تورن کړل چې د بشری مرستو په چارو کې مداخله کوي. مخکې تر دې چې د بحث ملمانه تاسو ته معرفي کړم، اوسې احمدزی راپور لري. دا راپور تر اوسه پورې نه دی چمتو شوی. په دې بحث کې مو شینکی کړوخیل په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر او د چارو شنونکي ته بلنه ورکړې ده. د پانتون استاد عالم خان احمد زای پرې خبرونه کې را سره دی او صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکو ته هم بلنه ورکړې ده چې پرې بحث کې را سره برخه واخلي. و چا ورسره تر دې دغه خبره وکړه چې دوی په روانه اونۍ کې دا تور پورې کړ چې په افغانستان کې تر اتیا ډیری پروژې تکنی شوې دي او یا د دوی لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې په دغو پروژو کې کارونه یا پروژې یا مرستندوی هڅو کې چې دا مرستندوی هڅې سمې شي او دوی په دې برخه کې مخته لاړ شي. خو وروسته طالبانو په دې ارتباط لا تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو پخوا طالبانو دغه موضوع رد کړی ول چې دوی له داسې مشکلاتو سره مخامخ دي او یا دوی د مرستندویو چارو په کارونو کې لاسوهنه کوي. رابشم بحث ته راپور مو لا هم نه دی چمتو. اخلي کړوخیل څه فکر کوي چې دغه تور چې و چای په دوی باندې پوري کوي چې په طالبانو باندې چې دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي، که تاسو نظر واخلم یعنی څه؟
سلامونه درناوی ټول ته. معلوم ده دا کابل د نګرانی ته ځکه چې د بخوا یا د شرونه همدا مثلا مطرح وه چې ګویا طالبان په د کومکونو په ویش کې لاسوهنه کوي، حتی یو فیصدي په اصطلاح یو لس فیصدي دوی په خپل اخلي چې وایي چې زموږ جنګیالي هم مستحق دي او دوی اړمن خلک دي. بل داسې مثلا دوی په لستونه کې ګوتی وهې چې چاته بد ورکړی شي او چاته بد ورنکړی شي. ځکه چې دوی حج ازلي کوشش کړی وو چې هغه کسان چې پخوا په خانه ادارې سره کار کول، خصوصا په امنیتي سکتور کې، حتی هغه کونډې یتیمان هم چې شاته پاتې دي نه غواړي چې هغوی ته د مرسته ورسیږي. درېیم داسې دوی په شدت په مانې ممانعت وکړه چې میرمنې یا ښځینه سازمانونه مثلا یا ښځینه کارمندانې په توضیح د کومکونو کې دوی رول ولوبوي. دا ټول مسئله د دې داسې راټولوو چې طالبان که وغواړي که ونه غواړي په دې مسله کې لاسوهنه کوي، او بې هغه نه چې دوی نشي کولی چې خپله خلکو ته مسله دغه کومکونه ورسوي او ته مهیا کړي یا کارونه ورته پیدا کړي، مګم هغه مرسته چې له بهر نه راځي په هغه کې لاسوهنه کوي چې د دې پایله به منفي وي په ولس باندې او همدارنګه د
مننه د پالو موضوع ته بیا هم راشو چې د دې تاثیرات به په ټولنه باندې څه وي او په اړمنو کسانو به خصوصا څرنګه وي. صلاح الدین سعیدی د سیاسي چارو کتونکی هم راسره دی. سعیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې وچا ولې دغه تور پوری کوي؟ البته په تیرو درو کلونو کې نه، تر دې مخته د جمهوریت په وخت کې به هم کله ناکله ورته تورونه پوری کېدل، خو نن سبا یو څه جدي دي. حتی ارقام وړاندې کوي چې مخکې ما اشاره ورته وکړله چې دوی ویل چې تقریبا په درې اتیا مواردو کې د دوی کارونه تکنی شوي دي. سعیدی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو درنو درنې میلمنې او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. واقعیت خبرې دا دی چې دا مسائل نه اول وو او نه آخر دي. دا باید په مبدئي شکل باندې په سیستماتیک ډول باندې حل شوی وای او حل شي، چې متاسفانه نه دي شوي. څه معنی؟ کله چې موږ ټول په یو آواز غږ کوو چې نړیواله ټولنه مکلفه ده، هم اخلاقي هم قانوني او هم د یو سلسله اصولو پر بنیاد باندې، چې پرته د دې چې په سیاسي لحاظ باندې افغانستان کې څوک په قدرت کې دی، د افغانستان خلکو ته باید دارو دلمر او مرستې ورسول شي او دا وجیبه باید ادا کړی شي. دا هغه مبدئي شی دی چې په باندې عمدترین اشخاص او افراد او سازمانونه په دې باندې باید توافق ولري چې توافق لري. دومه خبر، آیا د دې مرستې رسول چې همیشه به د جنجال سره مواجه وي او مواجه دي، باید د طالب چارواکو لخوا وشي او که د نړیوال سازمان لخوا وشي؟ په دې کې اتفاق دی چې هغه حاکمیت چې تر اوسه پورې د مواجهو یا غیر مواجهو دلایلو پر بنیاد باندې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو ولې په داسې مسایلو کې مداخله وکړي؟ سوال مطرح کیږي چې دا مسأله باید نړیواله ټولنه په تمام شفافیت سره د طالب د دفاکتو حاکمیت سره حل کړي وای او حال شي. آیا تاسو مونږه پریږدئ چې دا مرستې ملت ته ورسوو او که تاسو پکې مداخله کوئ؟ که په پرنسپي لحاظ باندې دا ومنل شو چې باید ومنل شي چې دا د نړیوالو سازمانونو کار دی چې دا مرستې ورسوي، د دفاکتو حاکمیت چې ځان د اسلام او د وطن خادمګړي مشروع دی که مشروع نه دی، د دې په مقابل
کې سیدی صاحب دغه خبره چې دا مرسته به څوک رسوي؟ پخوا هم، یعنی تقریبا له شاوخوا څلور بشکلونو را په دی خوا په افغانستان کې هر وخت د چارواکو دغه انتقاد و چې دغه کوم مرسته چې نړیوال رسوي دغه لګښتونه زیاتیږي، مصارف زیاتیږي، نو بناء ډېرې پیسې په هغه باندې مصرفیږي چې دوی خپلو کارکوونکو ته ورکوي. که دغه اړخ ته توجه وکړو، په کار نه ده چې افغانان دا مرسته ورسوي؟
دا سوال متاسفانه مونږ افغانان یو سلسله تاریخي مسائل، څوارلس سوه کاله یو سلسله تاریخي مسائل د ملل متحد د چوکاټ د کار کولو په ارتباط یو سلسله نور شیان مونږ غواړو چې په همدغه لحظه کې همدا اوس حل کړو. دا چې د ملل متحد سازمان څومره کاري دی که کاري نه دی، د ملل متحد سازمان د مرستو 2% په خپلو کارمندانو ډالري معاش ورکوي، دا ته نه د افغانستان مسله نه ده. خبره داسې ده مبدئي چې ته څوک یې چې زه چې مصرف رسوم ته زما په کار کې مداخله کوي، تا خو زه په رسمیت نه پېژنم. نو په دې خاطر باندې د طالبانو دا اعتراض چې مونږ باید ورته لایحه جوړ کړو، مونږ باید په جریان کې اوسو، مونږ باید خبر اوسو. تاسو مصرف زما مصرف زیات دی که زیات نه دی پتا یې څه؟ زه سل روپۍ مې راوړي دي، د دې سل روپیو نه شپېته بجې کېږدم څلوېښتې مصرفوم. ته بیا رادیو تلویزیون دنیا ته ووایه چې او دنیا او خلکو، دغه خلک چې وایي چې افغانستان ته مصرف رسوي
مانند سیدی صاحب مننه عالم خان احمدزی سره هم رابطه ټینګه شوې ده، له دوی به واورو. احمدزی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه مرستې چې وچا انتقاد کړی دی چې طالبان د بشري مرستو په چارو کې مداخله کوي، که ستاسو نظر لومړی په دې برخه کې واخلم چې وچا ولې دغه خبره کوي؟ یعنی آیا دلایل زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مخبل سلامونه تاسو ته او تاسو عیدونکو اوریدونکو ته هم در از میلمنو ته وړاندې کوم. مشکل دا ده چې دا تقریبا ډیر وخت نظام دا خبرې گاورو چې د مرستو په ویش کې مشکلات ستونزې دي، پخوانی رژیمو کې مو اوس هم دا راپورونه راغله. نو دا متاسفانه مشکل دا ده چې یو کوآرډینیشن یا مهنګي نشته د حکومت او د وچا په منځ کې. همداراز خپله د طالبانو کې کېدای شي بعضې خلک وي چې هغه کوشش کوي چې خپله ګټه باندې دا شاید تمام کړي، او یعنی خپل خپلوانو یا دوستانو ته دغه وکړي چې افغانستان کې متاسفانه دی دا کلتور ده، او دغه کلتور ښه کلتور نه ده، باید دینه موږ لاس ځان لرې وساتو. او بل دا ده چې کله هم سروې کېږي، په سروې په وخت کې هم د اوچا او د اسلامي امارت په منځ کې اما هنګي ډېره ضعیفه کمزوره ښکاري.
تاسو په اماهنګي ټینګار وکړ، نو دا اماهنګي ولې باید نه وي؟ ځکه چې وچا هم په افغانستان کې په داخل کې ده او ملګري ملتونه هم هلته دي او مرستې رسوي، نو دا اماهنګي خو فکر نه کوي چې حتی د یوې غونډې کار دی چې باید حل شي؟
مشکل د پلاننګ په انټیګریشن کې ده، یعنی پلانونه سره یو ځای شوي نه دي. مثلا د افغانستان اسلامي امارات بیړنیو مرستو پلانونه بیل دي، د بیړنیو مرستې مستقل ادارې پلانونه بیل دي، د سرې میاشتې بیل دي، د اوچا بیل دي. نو په هغه پلاننګ یعنی موږ سه پلاننګ انټیګریشن ورته وایي، هغه نسته. دوی پلانونه هغه بیل جوړوي، هغه بیل جوړوي او هغه بیل جوړوي، او په نتیجه کې هم هنګي له بای نه ځي او داسې مشکلات ستونزې راځي.
مننه اغلی کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ؟ په خوا چې کله تاسو په پارلمان کې وئ، په هغه وخت کې هم له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، کله ناکله به شکایتونه وو چې دا مرستې سمې نه رسي، خو په دومره موارد نه وو لکه اوس چې دي. په هغه وخت کې هم مشکل د هماهنګي وو، آیا دغه همغږي په اسانۍ سره نشي حل کېدی؟
زه فکر کوم ستونزه د پخوا او اوس ډېر فرق لري. پخوا مثلا حکومت له بینالملي ټولنې سره په پوره همغږي کې وو، کومکونه یې غوښتل، همکاریان یې کولې، اسناد یا ارقام یې ور په لاس ورکول، یعنی تبادله د معلوماتو مه او غوښتنه هم کېدله، او حکومت حدی ازنی کوشش کوو چې مثلا د مرستندوی ادارو رضایت وساتي. اما به دې شرط په هر اداره کې داسې کسانو چې کېدی شو هغه خپل هغه شخصي موقف یا مقام یا صلاحیت چې درلوده یا ناوړه ګټه اخیستي، ځینې ډېر مشخص موارد کې. اما په مجموع کې سیستم په دې باندې نه و چې مثلا په مرستندوی ادارو فشار راوړي چې لس فیصد خدمتمند به په اختیار کې راکړي، زه توضیح کوم د لسنو کې به دې خلکو ته ورکې، د لسنو کې به دې خلکو ته نه ورکې. یعنی حکومت چا سره شخصي دښمنی د ولس سره نه درلودل، او نه خاص خلک له کومکونه یا له برست نه محروم اول. دا یو لوی توپیر ته موږ نه شو کولای چې پخوا او اوس. یعنی هلته کېدای شي کوم والی مثلا که کوم یو خاص نفر درلوده، یا په تقرر د اشخاصو کې چې مثلا د ته کار ورکې چې په توضیح کې همکاري وکړي، یا مثلا په دغه کلی کې مثلا ستونزې زیاتره دي که تاسې هم دوی ته مرستې وکړئ. اما په دې شکل چې اوس کېږي په دې شکل باندې کله هم دو
مننه سیدی سپ څه فکر کوي چې دا دریا ته پروژې چې ځندېدلې دي د امدې مداخله په عمل لکه څنګه چې وچا وای کسام دوی دا خبره کړې ده چې دا په موقتی ډول ځندېدلې دي د حلاره څه ده ځکه چې دا خو عام ولس متاثر کیش
د حلاره کار اهل کار ته سپارل دي د حلاره په دې دا چې دا څه چې وایو د دې ترجمه وکړو د حلاره دا ده چې کارونه باید د طالبانو د حاکمیت سره همغږی شي همغږی یعنی څه نیمغه ته ورکړ شي نیم زه واخلم همغږی په دې معنا چې ما زما مال چې زه نړیواله ټولنه یم تسلیموم ویشم خلکو ته د تا په اشاره وویشم دا همغږی تعریف وشي دا درسته ده یوازینی وظیفه چې د طالبانو د حاکمیت په دغه مرحله او په دغه حالت کې ده یو ده زنړی والا ټولن اعظم خلکو ته دوا او دارو وړم ته می امنیت ساتي کنه ساتي والسلام یا یې ساتي یا یې نه ساتي دریمه خبره نشته دې دریمه خبر کی ما سره همغږی کا ما سره تنظیم کا زما سره میاشه څه کارا زتا نه منم تم پرسمیت نه پیژندلې مله متحد پرسمیت نه پیژندلې ته ولې زما په دې تقسیم کې غیر عادلانه کوم دې نړۍ ته مطبوعات لري میډیا لري می جهان لري او خلکو دا خلک چې راضي چې وایي چې زه $100,000 راوړم اتیا زره خپل او خور وسلام نور دې څه د لاس نه کیږي او نه باید معنی ایجاد کی دا هغه شی دی چې تر اوسه پورې لا تعریف شوی نه دی او دا ساده تعریف اول غواړي چې زما د حکومت سره نه هم څه څوګي زه د خو تاسو رسمیت نه پیژنم نړۍ دې رسمیت نه پیژني زه ما سره په تقسیم کې چې سره مې شې څونه ورکه تی ورکوا ته خپل کار کو زه خو د تاسو سره کوم همغږی نه لرم بل څه زما امنیت ساتي کنه نه ساتم خلاص ختم ساتم دا چې دې څو چاته ورکوم د کې د تا کار نشته
خو سیدی صاحب وبخښي همدغه مرستې چې راځي همدغه مرستې د هغو بانکونو له لارې راځي چې هغه له طالبانو سره دي همدغه مرستې په هغو ځای کې تقسیمیږي د هغوی سیمو چارواکي همدغه طالبان دي نو فکر نه کوي چې په ورته وخت کې چې نړیوال دغه مرستې کوي دوی باید له طالبانو سره هم همغږي رامنځته کړي
د تفاهم لارې د رابطې لارې دا هغه نسو استفاده د خپل رسمیت پیژندلو د پاره دا خطا کار دی د طالب سره کوردینه کول او د طالب سره د تعامل مفهوم یو مفهوم دی په دې مرحله کې کچیر ته غواړی چې د طالب حاکمیت پر رسمیت وو پیژندل شي وی پیژني د کتاب بل پاس دی تر اوسه بول لا نه دی شوی دا چې طالب په حق پر رسمیت پیژندل شوی کپه نه حق لا تر اوسه نه دا جدا بحث دی امان نه دی پیژندل شوی چې نه دی پیژندل شوی دا ولې طالب پکې مداخله وکړي ته د لار شي اول د پر رسمیت پیژندل رسمي کا بیا راځي زما سره په تقسیم باندې وایيګا غیر د اغه نه ته د سیمې د پکتو تو پک په لاس کاسیه ماته مې امنیت ساتي چې د خلکو تمرستي ورسم دای چې څنګه راځو ما دا زه پیږم دا زما کار دی
بله مانه سیدی صاحب احمد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې حلاره څه ده
زه فکر کوم چې حلاره دا د چې خپل ملل متحد او د دې اسلامي امارات چارواکي سره کینی او د دوی خپل منځي چې کوم مشکلات ستونزې دي د خپل منځ حل کی خلکو ته د نقص زره نه رسي خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي غربت به حد کچ پور رسیدلې ده خلک ډیر حالت بد ده نو په داس حالت کې باید د ضرورت سواندي څخه کار واخی او د خپل په منځ کې کوم اختلافات دي او مشکلات دي دا خپل زر تر زر حل کی او منځ کې خامخنګی راوړي او په یو د پلانونو یو بل سره شریکي او په ګډه د کار سره وکي په خنیت سره او په صحیح توګه د مرستیر اوره سي نو مهمه دلسوزي ده باید د دلسوزي د توړ کومنځ کې باید تراسي او په دې خلکو ملت باندې رحم وکي
مننه احمد صاحب ازادي په څپو کې پروګرام له ازادي راډیو په منځني څپه د لښ پښنه په ټول افغانستان کې او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم کتلی او اوریدلی شئ په دې خبرونه کې مو د بحث لپاره شینکی کړو خیل عالم خان احمدزی او صلاح الدین سیدی ته بلنه ورکړې ده. د بحث موضوع مو دا ده چې لاړمنو افغانانو سره څنګه په افغانستان کې سمې مرستې کېدای شي. د یو شمیر بیوزلو کسانو چې ازادي راډیو ته پیغامونه ثبت کړي دي دا پیغامونه سره اورو.
دا کوم مرسته چې افغانستان ته راځي دا غریب غربت نه ورکول کېږي، دوی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه دی ورته جوړ شي، ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاس او تناکو فایسته مندې یو 15 روپۍ کوټه وي او د مفت پیسې ډېر خینه تمامېږي.
غلام احمد هلمند څخه په هلمند ولایت کې د کلایپوس او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خواکه م سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردانډي والی ده یا واسطه بازی ده خوار او غریب سړي ته ولاکه شی لا رسیش.
زه د مرجع ولسوالۍ سره خبرې کوم، تن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار او غریب را وشه ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای هغه مختور تراولي نور خوار او غریب خبر لانه دی کارټونه هیڅ نه مانی لیکلي کارټونه ټول ته رسیدلي خوار او غریب نه په خبر دی نه رسیدلي دي هغه چې ولسوالۍ ته ورسې ملته څوک نور پرېږدي هغه سره نه پیدا کولای.
زدا کندهار ولایت ته معروف ولسوالۍ څخه خبره کوو. دلته معروف ولسوالۍ ته کوم شی راځي یا د ماجور په نامه یا د مسکینانو په نامه هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي یا یې ماړه وړي یا یې د وایستې والا وړي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې مو اورېدې. په دغه پیغامونو کې یو پیغام زما په باور ډېر مهم و چې دا وړاندیز یې درلود چې باید افغانانو ته د کار زمینه برابره شي. اغلی کړوخیل په دې برخه کې که تاسو یو څه توضیحات ورکړئ.
کاملا دا ډېره مهمه خبره ده چې تر څو پورې به موږ د خیرات په بوجۍ باندې ژوند کوو دا یوه لویه ستونزه ده چې افغانان ته ډېر اسان نه تمامېږي. څنګه چې دوستانو هم شکایت وکړه کله کله متاسفانه هغه د کلي نمایندګان هم خیانت کوي، هغه خپل خپلوانو ته د کومکونه رسوي، طالبانو لاسوهنه برسېره او همدارنګه چون ښځو نمایندګي نشته نه په اس نماینده چې دا لس جوړ کړي او نه په پیسې توزیع کننده د دې کومکونو به هم نیمګړتیاوي. اما له ټول نه مهم هم دا ده چې واقعا په افغانستان کې انکشافي کارونه باید شروع شي تر څو پورې خلکو ته کار پیدا شي. مشکل دی همدا ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی دی. دوی سختریزه پالیسي معنی دی کې چې د دنیا د دې اجازه ولري د خپل د ولس له طرفه روانه فشار ته چې په افغانستان کې داسې د سرمایه‌ګذاري مکو یا کومه کونه مکو سره د بشري برسو ته اجازه شوی ده. نو او کچېره دنیا په دغه فایغه باندې ورسیږي او افغان ولس هم دې ته قوي یا د تخایي وکي چې مثلا دغه کومکونه څنګه د غیر دولتي مؤسساتو طریقه زین انکشافی برنامه په لار واچول سي خلکو لپاره یو د کار زمينه برابر سي او هغه یو عادي معاش هم څه وخت شي یو کال پورې وکړي سي په دې باندې گزاره وکړي ولا چې د څو میاشي. اما هر میاشتې لپاره کومه کم نه رسیږي هم دې خاطر ده چې په افغانستان کې خوازوکي ډېر زیاته شوی دي. هغه کسان تقریبا د 3 میلیون نه پورته کسان که کومک یا مرسته ورته ونه رسیږي هغوی به یو لقاحتي سره مخامخ شي. نو دا واقعا یو په ځای غوښتنه ده. امیدوارم چې بین ملل ټولنه همدارنګه افغان دې لپاره کار وکړي.
اغلی کړوخیل، روانه ولي تاسو په کاناډا کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سره وکتل. دغه موضوع هلته یاد نه شو چې د بشري مرستې څنګه افغانانو ته ورسی.
زه ته پیګم هغه کوروب کې چې مثلا زما امام دا یو خبره و چې کله هم د افغانستان لپاره مرستې سیاسي نشي ځکه چې افغانستان خلک په ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري. دا خبره په دې شکل باندې یاده ونه وشول ځکه چې کېدای شي یو څه د کسانو غوښتنه دا وکړه چې مرستې باید ودرول شي. ما ویل چې نه تنها باید درېږي نه بلکې باید ته دوام ورکړی شي ځکه چې افغان ولس باید د طالبانو د حاکمیت قیمت ورنه کړي.
او وبخښه، نو ښاغلی بنټ څه وویل تاسو ته؟
ښاغلی بنټ خو صرف غوښته چې د افغانانو نظریات واوري او همدارنګه په اخر کې دوی هم چې کاناډا دولت دوی نه دعوت کړی چې تاسو باید راشئ هم افغانان سره وګوري او موږ سره خپل نظریات مشورې شریکه کړئ. نو بیا به هغه به هغوی سره دا خبرې کوي. اما هغوی صرف غوږ نیولو چې افغانانو نظریه په مختلفو برخو کې څه دی.
مننه سیدی صاحب. دغه موضوع د افغانانو په غونډو کې بیا بیا یادی شي. یو شمیر کسان د دې له خاطره چې له طالبانو سره مخالف دي او غواړي چې دا د دوی رژیم کمزوری شي، نړیوالو ته دا وړاندیز کوي چې په افغانستان کې باید له اړمنو کسانو سره مرستې ونشي، ځکه چې د دغو پیسو خصوصا د ځینو مؤسسو پیسې چې بانک ته انتقالیږي په بانک یو موده پاتې شي او له هغې کې طالبان د دوی په وینا استفاده کوي او ګټه یې دوی ته رسي. څه فکر کوي چې څه باید وشي؟
دا دومره ساده لوحانه استدلال دی لکه چې وویل شي د شپخانه کې نفر مړ شو شپخانه لغوه کړي، تیاره سقوط وکړه تیاره لغوه کړي. دا همغه اول ورځې نه چې د طالبانو حاکمیت راغی او په همدې خبره ما ورباندې تاکید کوو او منطق مې را کوو او بیا یې وایم چې مرستې د افغانستان خلکو ته نه باید سیاسي شي، دا غیر انساني دی. دا چې پروژې جوړ شي چې د مفت خورې نه ووزي، دا یو مهاله پلان نه دی، یو لنډ مهاله. بیا هم هغوی چې په امور باندې مسلط دي داسې ښکاري چې بې کفایته دي او د حل د مسایلو توانایي نه لري. په کلکه بیا تاکید کوم چې مرستې په هیڅ بهانه د افغانستان خلکو ته توقف ورکول درست نه دي. د مرستې د طالبانو په شمول د طالبانو افرادو ته رسول د یو افغان په توګه دا مرستې چې کیږي، دا اعتراضونه چې مخکې وشو، دا ټول په دې برحق دي چې سطح او کچه د مرستو رسولو ضعیفه ده او د افغانستان ډیر خلک دا مرستو ته ضرورت لري. زه په دې باندې باورمن نه یم چې دا مرستې چې چاته رسیږي دا به مستحق نه وي. د افغانستان د نیمایي نه زیات خلک مرستو ته اړتیا لري او دا مرستې باید ورسو. اما د طالبانو د حاکمیت مداخله چې ما سره همغږي کا، زه به درته تنظیموم په ګډه به ویشو، دا خطا بحث دی، ناروا بحث دی او دا موانی ایجادوي. اما په هیڅ صورت باید مرستې ونه درېږي.
مننه احمد صاحب. لکه څنګه چې سیدی صاحب ویل چې دا مرستې باید له افغانانو سره وشي، او مخکې اغلی کړو خیل ویل چې ریچارډ بینټ سره هم دا موضوع مطرح کړی دی چې له افغانانو سره باید مرستې دوام وکړي، ستاسو څه نظر دی؟ هغه ځینې کسان چې په طالبانو باندې د فشار لپاره دا خبره کوي چې دا یو وسیله ده، په دوی باندې باید فشار راشي.
دا به ملي اصول هم دا دي چې کله هم د بشریت موضوع را په مخ ته سي، نو بیا هغه وخت کې سیاست او بشری مرستې باید سره جدا وي، هیڅ وخت سره ګډې نشي. که طالبانو حکومت دلته ده، هر څه چې کوي دي کوم د افغانستان خلکو کوم هغه نه ده او ګناه نه ده، او که او چا څه کوم کارونه کوي یا ملل متحد بازي مصارف زیاتی طالبان پی ډیر اعتراضونه لري، هغه کوي. هغه کوم د طالبان و د افغانستان د خلکو کوم مشکل نسته، کوم قصور نسته، او طالبان افغانان متاسفانه همیشه کړیږي او کړیدلی دي او اوس هم کړیږي. نو په کار دا ده چې په دې کې حکومت د طالبانو اسلامي حکومت پورا غور وکړي او دوی سره داسې امانګي وکړي چې دې مرستو ته لا زمینه مساعده شي. هغه خپل ملل متحد هم خپل چوکاټ لري او هغه چوکاټ نشي وتلی، او دوی وایي چې موږ حاکم یو، حاکمیت لرو، نو موږ هزار شي دي موږ سره پوره پوره کوارډینیشن شي. دا یو پروسه ده، دا پروسه وخت اخلي، ورو ورو دې اقدام پیو کی، خو داسې اقدامات نه کوي چې مرستې بندې شي. لکه دریا چې پروژې تاسو یادواري وکړي چې بندې دي، دا ډېر ډېر لوی تاوان ده د افغانستان خلکو ته. او په ځمن کې دا ملي کومکونه چې کوم راځي د دادې ورو ورو یو د پلان په اساس باندې، د ګډه ماهنګي په اساس باندې له بشري مرستو څخه واړول شي انکشافي مرستو ته، چې تر څو خلکو ته قرضې ورکړي شي. لکه بل ورځ د یوناما مشرې ویلې، اعلان وکړ چې خلکو ته قرضې ورکو، وړو وړو پورونه ورکو، چې تر څو خلک بزنسونه او تجارتونه جوړ کړي. دا ډېر ښایسته قدم ده. همداسې ورو ورو باید د خپلې مرستې واړوي انکشافي ته، نو ورو ورو به د غربت کچه راکته شي او خلکو سره به.
مننه احمد صاحب. دا دوه خبرې چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړي، او یو بل وړاندیز دا هم د ځینې کسانو کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانان ترلاسه کړي چې په خپله په پښو ودرېږي او خپل کارونه مخته یوسي. مخکې تر دې چې په دغو دوو موضوعاتو باندې د بحث دوام ورکړو، د اوچا راپور له حسین احمد صاحب څخه
د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په یوه راپور کې ویلي چې طالبان د دوی د مرستو په چارو کې مداخله کوي. اوچا د اکتوبر په 28 په خپل راپور کې څرګنده کړه چې د سپتمبر په میاشت کې د طالبان مداخله د اگست په پرتلې 1.5% کې زیاته شوې او د پروس کال همدې مودې په مقایسه 6.8% ډېره شوې ده. اوچا ویلي چې په دې ترڅ کې طالبانو خلک نیولي، خوشنطي ورسره کړی، مرستې ګرځولي، د بشري مرستو د رسولو مخې ته یې خنډونه جوړ کړي، له کارکوونکو څخه د پټو معلوماتو وختونه کړي، د ښځو پر کارونه محدودیتونه لګولي او خپل کسانی ګمارلي چې د مرستو چارې مخته یوسي. په ختی سبزه کې د خوړو د نړیوال پروګرامې به کارکوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل لومې افشاشي ازادي راډیو ته وویل.
بل مثلا د دبليو پی د تچکم کارټونه راشي مونږ ته واضحه معلومه ده، مثلا زر کارټ راشي نو د سوشل خوشاله د سید امر بل معروف هغه ته کوي د محتسبینو او تور کوي او بیا ول سوال کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول ست ټول شپږ سو کارټ اوزي یو بسته ول سواري چې درې لکه نه کوسترین د شپږ سو کارټ ورته اسکی فایتونه نور مشکلات هم شته د نور مو حساب سره.
د طالبان وینځه بلا مجید په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب نه کړ، خو تر دې مخکې د طالبانو چارواکو د مراسو په چارو کې د خپل حکومت او خلکو د مداخلو راپورونه رد کړي وو. خلک له طالبانو څه تمه لري؟
موږ د وفات نه هیراته ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرې دي چې د غریبو خلکو ته یو خیر ورسیږي، دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او د غریب خلک په نخښه کې او دوی ته څه خیر دوره ورسیږي.
ستونزې ډېر دي، خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د 80% خلکو تکیه په همدې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
او چا ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د حسین احمدی راپور ما ورده اوس کراشم امغه سوالونو ته امغه وړاندیزونو ته احمدی صاحب ویل چې د یوناما خبرتي اشاره وکړه چې ل افغانانو ته باید واړه پورونه ورکړي او یو وړاندیز ده هم د ځینې کسانې کوي چې حرفوي زده کړې باید افغانانو ته شروع شي او زیات شي. اغلی کړو خیل په دې دوه برخو کې کستا سو نظر واخله، ما یې ممکنه ده نن سبا دا دواړه کارونه بله
پیز دکړه. مګم دا مهمه ده چې خپل ان خصوصا خزینه او مستحقین سره دوی سره واقعا باید کار وشي چې دوی په کومه لار کې کولای شي چې مسا خود کفایت ورسیږي، که دوی ځینې ټریننګونه ته ضرورت لري، که دوی خپل تولیدات او ستاندرد کولو ته ضرورت لري، که دوی بسا قرضه اخیستلو ته ضرورت لري. نو دا مربوط ده چې افغانان اړتیا په کوم بخش کې ده. نو د خلکو نه پوښتنه او بیا دوی سره کومک کول واقعا اړین ده. مالدار پیسې خو همیشه یو مهم او کلیدي رول لري، قوانین ورته اسانه شي، امکانات ورته برابر شي، مداخله پکې کم شي، او معلومات د هر کار د پرمختګ لپاره دوی ځینې ټریننګو ته حتمان ضرورت لري، که هغه په بخش تجارت او سرمایه ګذاري کې وي، تر څو پر دوی وکړه شي خپل لاره پیدا کړي او په ځان بسیا شي.
مننه سیدی صاحب، که ستاسو نظر واخلم د همدغه حرفوي زده کړو په برخه کې څه ناڅه هڅې شوي دي په تیرو 3 کلونو کې؟ مثلا یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوي دي چې څرنګه د اصل موچی وساتي، یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوي دي چې څرنګه د کبانو فارمونه جوړ کړي، یو شمېر افغانان له دې سره آشنا شوي دي چې څرنګه په کور دننه چرګان وساتي. لیکن ځینې حرفوي زده کړې هم لکه خیاطي، لکه نجاري او داسې نوري هم شته. ستاسو وړاندیز به څه وي؟
دا پروژه د یو پکیج په شکل باندې د مختلفو ورته هیوادونو د تجربو سره سم، لکه د هند او یا د نورو هیوادو، او د سیاسي فضا د آماده کېدو سره سم، د دفکتو د حاکمیت او د موانع د نه ایجادولو سره سم، دا هغه شیان دي چې باید په ساحه کې پی باندې کیناستل شي، بحث پی باندې وشي، او هغه څه چې دوستانو سپارک وکړه د دفتن د قوت لایموت پروژې، چې دفتن څنګه یو نفر د حالت مخمسی نه وزي او څنګه دا حالت د خپل په خود درېدل لپاره، دا هغه پروژې دي چې ډیر حساس برخوردونو ته اړتیا لري. دا په دولتي شکل باندې سازماندهي ورکول هغه سوسیالیستي اقتصاد او هغه چې ملک د لا مالک شي او یو سلسله بانکونو ته دا امتیازات نه ورکول چې په سکتور خصوصي کې څنګه داشي. دا هغه شیان دي چې مختلف هر اړخیز او داسې حساسو برخوردونو ته اړتیا لري. که موږ یو جانب د قضیې وویلې او بل به ونه ویلې دا موږ نه شړېږي. په دې خاطر باندې دلته په دې لنډ بحث کې د دې ویل مشکل په مجموع کې اقتصادي سیاست چې آزاد بازار د قانون د نظارت لاندې د یو ششتمې پیړۍ د قوانینو تر لاندې مختلط اقتصاد او هغه مرکزي اقتصاد چې په اول مرحله کې پرایوټیزیشن شي او خلکو ته دا تمام هغه مسائل دي چې یو د بل سره رابطه لري. اما چې لنډ کم په دغه مرحله کې د نړیوال ټولنې مرستو په مقابل کې د طالبانو موانع ایجادول، مداخله کول او ځان یو رسمي مشروع حاکمیت فکر کول او در غیر د هغه نه مشکلات ایجادول یا په یو کلمه باندې چې موږ کې دا شی نشته او زه ناڅاقم هڅه چې ما وویلې خلک سترګې لري، غوږ لري، قضاوت لري، هر هغه څوک چې دروغ وایي هغه خپل ځان ته ویني. په دې خاطر باندې عیني قضاوتونه خپل ځان او هویت پیژندل چې زه په رسمیت پیژندل شوی یم کنه او زمينه سازي کول د دا ملت مرست تر لاسه کی. په دې مرستو کې که د امر بالمعروف معمول هم راغی څه مشکل نه لري، اما داسې میکانیزم ورته جوړ شي چې د امر بالمعروف حصه جدا نشي، د هغه کورنۍ د هغه کلي حصه جدا شي چې په هغه کې امر بالمعروف هم اوسېږي.
مانه
دې خاطر باندې داسې یو سلسله میکانیزمونه فعالول پکار دي چې طالبان پکې د مداخله داسې ترسیم و نشي کړی چې هغه خپل مهمونه ته ورکړي.
مانه مننه احمد صاحب، مخکې تاسو د یوناما مسلې ته اشاره وکړه او تاسو دا خبره تایید کړه چې واړه پورونه افغانانو ته ورکړل شي، لیکن د حرفوي زده کړو په برخه کې او یا د کار د ایجاد په برخه کې مثلا یو اس ایټ په تیرو درو کلونو کې چې طالبان هم په افغانستان کې واکمنان شوي دي، چې تیرو څه باندې درو کلونو کې یو لړ پروژې داسې جوړې کړې دي، البته یو لړ داسې پروژې جوړې کړې دي، مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. په دې برخه کې د آسیا پر مختیایی بانک هم مرسته کړې ده، د سویډن ماسیا هم مرسته کړې ده، مثلا د خور سیستم یې ورته سم کړی ده، ځکه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې په هرو څلورو افغانانو کې درې تنه په زراعت باندې خپل ژوند چلوي. ستاسو پیشنهاد به څه وي؟
زما پیشنهاد خو دا ده چې اول که تاسو وګورئ د افغانستان کې د مسلکي زده کړو یو اداره د انسټیټیوټ ده چې تقریبا پرون ما په راپور لیده چې اوس یو درس شاخې لري په ټولو هغه کې هغه مسلکي زده کړو خدمات وړاندې کوي. دا باید اوس ټول د حکومت چوکاټ کې ده، باید حکومت سکتور ته هم زمینه مساعده کړي، هغو ته هم جوازونه ورکړي، شرکتونه راولي چې هغه وکړی شي د تخنیکي زده کړې نور خلکو ته وړاندې شي. دا مساحه باید حکومت له انحصار راوویستل شي، بلکې نورو کمپنیو ته هم جوازونه ورکړی شي چې تر څو نور خلک هم راشي او دا مسلکي زده کړو درس تدریس ورکړي. دومه خبره د پورونو ده، د وړو پورونو ده. دا د یوناما ډیر ښه اقدام ده او دا د افغانستان د غربت د کمولو لپاره یو ښه پروسه ده، یو ښه لاره ده او دې ته باید وسعت ورکړی شي، دې کې باید کار وکړي شي. دې کې بانکونه موږ تاسې ډېر لرو، هغه بانکونه د خلکو څخه پیسې لري، ډیپوزیټونه لري، خلکو پیسې جمع کړي دي، هغه پیسې هم دې لپاره دي چې خلکو ته پور پر ورکړی شي، قرضې ورکړی شي. دا پروسه باید فراخ شي او دې لپاره باید د اقتصاد وزارت او د تجارت وزارت، د افغانستان بانک، مالیه وزارت یو ګډه یوناما سره په ګډه یو کمیشن جوړ کړي، یو دغه کمیشن او کمیټه دې په دې باندې کار وکړي او د دې لپاره یو ښه ستراتیژي وجود ته راولي چې وکولی شي دغه له پورو ساحه فراخه شي او خلکو ته پورونه ورکړی شي تر څو دوی وکولی شي واړه واړه کوچني تجارتونه یا بزنسونه تشبثات وجود ته راشي او غربت کچه راکته شي.
مننه احمد زای صاحب. اغلی کرخی
یو ملاحظه، یو ملاحظه
مهربانی.
د دې حالت د داسې باید سو استفاده ونشي چې هغه خلک چې اعتراض لري چې حاکمیت مشروع نه دی په دې چل باندې د حاکمیت مشروعیت ته کار وشي. د حاکمیت د مشروعیت مسله باید په دغه چوکاټ کې مطرح نه شي. تشکر.
مننه اغلی کړوخیل. یو بل موضوع چې په افغانستان کې له فقر سره د راپورونو په استناد ډیره مرسته کوي هغه دا ده چې کوم افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې په اروپا کې په امریکا کې او په نورو پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي هغوی افغانستان ته هر کال $2 میلیارد د ځینو راپورونو له مخې افغانستان ته استوي چې ډیر دقیق ارقام لا هم روښانه نه دي. خو د $2 او $3 میلیارد ترمنځ حد اقل ویل کیږي. دغه مرستې هم منظمې نه دي. زما مطلب دا دی چې ځینې کسان چې مرستې استوي هلته ځینې کسان یې مصرفوي. که له تاسو زه پوښتنه وکړم ستاسو وړاندیز به څه وي؟ څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې حتی که په شخصي ډول هم وي منظمې شي چې یو څه مؤثره تمام شي؟
خب دا خو هغه شخصي مرستې دي چې خلک خپله کورنۍ یا هغه کسان چې دوی سره په ارتباط کې دي مرستې استوي او دا همیشه د یو ځانګړی نوم هم په مالي اصلاحاتو کې چې اوس مادیات وتلی دی نو دا په د جمهوریت وخت کې مراتل او اوس مراتل چې هغوی خپله کورنۍ ته او دا ډېر یو ډېر کلیدي رول لري ځکه چې د افغانستان په هغه عوایدو کې باندې حساب کېږي ځکه زیاتې کورنۍ خو نن سبا په همدغو مرستو لارو نه چلیږي. نو معلومدار دا ثابت نه دی د جګې وټیټې کېږي او دا ځینې کورنۍ په همدغو پیسو باندې که دوی ته نور کومکونه نه رسېږي همدغه د خپلوانو کومکونو له لارې نه دوی ته شخصي مرسته کېږي او دا زه فکر کوم چې که دغه که نن درویس میلیونه پورته کسان په بهرني کومکونو ته اړتیا لري باقي هغه کسان چې دي په افغانستان کې تقریبا 5 میلیونه کسان هغه دی چې د سپتن ژوند یې خپل عاید باندې چلیږي باقي دغه
څومره
مرسته باندې
په همدې برخه کې زما اصل سوال داسې و که یو هغه ته راشم مثلا په نړۍ کې یو لږ هیوادونو چې له بهر ډېرې زیاتې مرستې وررسي هغه هند دی چې په تېر یوه کال کې شاوخوا $130 میلیارد هند ته له بهره ورغلي دي او دا مرستې په مختلفو برخو کې لګېدلې دي چې د ځینو اقتصادي کارپوهانو په وینا دغه مرستې د دې سبب شوي دي چې دا د نن سبا هند د نړۍ 5م اقتصادي قدرت باندې بدل شوی دی. البته نور عوامل به طبیعي خبره ده چې دا لري، لیکن زه فرضاً یوه کورنۍ پیژنم په امریکا کې ژوند کوي، دوی په افغانستان کې دغه د طالبانو په وخت کې د جمهوریت په وخت کې هم دې ته ورته هڅه کړې وه، د کمپیوټر یو مرکز جوړ کړی و، هلته 5-6 کسانو ته پیدا کړی وو په ځای د دې چې هغه هر میاشت دوی ته پیسې ورشي د دغه کمپیوټر د کار له درکه چې دغه کار بیرته په امریکا لپاره د یوې ماسی لپاره کېده. په ځای د دې چې له یوې کورنۍ سره مرسته وکړي له وو کورنۍ سره مرستې کولې، یعنی دغه رقم ستاسو نظر
ګوره په دې پاره کې ګوره که تاسو د هند مثال ورته ځکه په هند کې مثلا یو سیاسي ثبات شته دی، امنیت خوندي دی، خلک سرمایه گذاری کوي او دغه په اصلاح مالی توانمندي ډېر زیاته ده. نو غوی بیت په خپل ملک سرمایه گذاریم کوي، د خپل سرمایه گذاری په ایجاد په اصلاح شغل کوي او د اقتصاد چرخه په حرکت باندې پیسې پیدا شوي، تولیدات کوي او مارکیټ پیدا کوي، نو خلکو ته کاروبار پیدا کوي. په افغانستان کې متاسفانه هغه رقم نه ده. اول خو مثلا که افغانان څنګه وکړي شالته سرمایه گذاری وکړي، ځکه چې اصلا خو هغه قانون سرمایه گذاری موجود نه ده. الله تروسه د طالبان حکومت پر رسمیت نه ده پیژندل شوی. نو د افغانان چې مثلا کوم هغه نظر تاسو لرئ چې مثلا که څنګه دوی کولی سي ایجاد د شغل وکړي یا هلته سرمایه ګذاري وکړي تر څو پورې کار تولید شي او واقعا باید داسې وشي، اما متاسفانه طالبان په دغه برخه کې په هغه شکل چې باید دوی ورته متوجه اوسېږي دغه اړتیا ورته دوی توجه نه ده کړې. دوی به هغه قانوني سرمایه ګذاري باید دومره واضح وایي چې نور به چاته پسته هغه ویره موجوده نه وای، ځکه چې اوس که دوی ادعا کوي چې امنیت خوندي ده، خو امنیت خوندي ده قوانین معلوم نه دي، خلک پرې باندې مطمئن نه دي که زه چېرې د سرمایه ګذاري کوم په دې لپاره هغه ضمانت چې ده چې بس هم په دې کې به لاس اچول کېږي یا دا به له بینه نه ځي. اوس فعلا زیاتره کسان په همدغه باندې هغه کوي بسپنه کوي چې هغوی هغه اړوندو کسانو ته یو اندازه د میاشت یو پیسې لیږي تر څو پورې هغه یو ملګری پیدا کړي او لولو کې دا وژغورل شي. نو دا دوه متفاوته حالتونه دي،
کې
سیاسي ثبات نشته، رپرسمنت پیژندل شوی نه دي، قوانین موجود نه دي، نو ځکه سرمایه گذاری نه کیږي. او معلومدار که چیرې سرمایه گذاری وشي او طالبان هم دې موضوع ته متوجه شي، معلومدار دا به یو ډېر ښه فرصت وي چې خصوصي سکتور کا زمينه د کار برابر کی په دنیا کې زیاتره نه کارم دغه خصوصي سکتور تولیدوي شخصي سرمایه گذاران تولیدوي
ها ماننه اغلی کړو خل د دې خطر چې د بحث اصلي موضوع ته بیرته راوګرسو او هغه دا چې څنګه کېدشتي چې لاړمن او افغانانو سره د نړیوالو مرستې منظم شي منسجم شي او د خلکو شکایتونه ک بيخي رافکیشنه تر یو حد پورې راکم شي ځکه نن سبا شکایتونه زیات دي ازادي راډیو مثلا په تیرو درې څلورو اونیو کې شای په زرګونو پیغامونه تر لاسه کړی وی چې خلک د مرستو له بهیر شکایت لري احمد صاحب که چیرته تاسو که څام جنو وړاندیزونه ته مو د خبرونه په ترڅ کې اشاره وکړي خو که چیرته تاسو وړاندیز وکړي کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دغه مرستې منظم او منسجم شي طالبان څو کی او نړیوال څه
خدیر دغه مخ کې چې په کړوخیل سه په تفسیر وکړه هغه تمګ په اقتصادي اصلاح کې ریمیتنس یعنی خارج کې کوم افغانان دی خپل خپلوانو ته پیسې لیږي دا په اقتصاد کې کوم واغه رول نه لري منګ د دې لپاره بل استعمال لرو هغه موږ وای فارن ډایریکټ انویسټمنت یعنی خارج نه کوم د سرمایه گذاری لپاره چې پیسې راځي هغه دې سید په شک نه ست چې 3 میلیارډ ډالر او پوری زموږ ریمیتنس راځي واغه د روزمره کارو لپاره راځي بس چاته خوراک ضرورت وي چاته چیز ضرورت وي هغه په اقتصاد کې کوم دشي خاص رول نه لري فارن ډایریکټ انویسټمنت یا خارجي د مستقیم سرمایه گذاری مهمه دي چې په غو باندې کار وشي دوم دا ده چې دغه مرستو د خط تنظیم لپاره باید ضروری ده چې اوچا او ملل متحد یوناما اسلامي امارات اړوند ادارې دا باید ټول کینی او عامانګي وجود تراولي او دی لپاره خداده چې پکې مشرتابه خلک چې لکه ملا برادر خوند او دانور چې صلاحیت لري هغه خلک باید پدې کې را داخل شي دوی سره یو ځای کار وشي او پدې خلکو باندې زړه بد کی او ضروری ده چې تاسو د خپل منځ کې کوم چې اختلافات دي چاري خپل سیاسي اهداف پر مخ بیې دا باید لبین لاړ شي او نور خلکو رحم وشي او په هغه ما هنګي سره د کومکونو مرسته د یو بل سره په پلانونو په شریکولو سره د بل سره د یو د ما هنګي یو پروسا مز سره وړلو سره
یعنی تاسو احمد صاحب یعنی تاسو امید لري چې دا ممکنه ده
بل
مثلا د جنو ماسیسو استاسي دا وایي چې باید په دغه ماسیسو کې مېرمنې کار وکړي چې د دوی په وینا فرزند کوندو ته مرستې ورسي یا کورنیو ته چې نارینه سرپرستان نه لري هغوی ته مرستې ورسي اما بل لور ته طالبان له دې سره مخالفت کوي نو څرنګه به دوی سره نتیجې ته رسي
هو طالبان له دې مخالفت نه بس خلاص واشي په کوندو د خزو کار کول په اسلام کې ناروانه ده په بر حتی د رسول الله سلام په وخت کې خزو په جنگ کې برخه اخیستي ده نو دا خو کومکونه دي عمرسته رسول دي دا کوم مشکل نشته طالبان له دې ضد نه باید نور لاس پورته کی صحیح دا حجاب دې کوي اما کوم حجاب چې حکومت ستاسو نور پس خزو ته باید لارم مساعده کی او زمينه ورته جوړه شي او په خزو باید په دې شانو کې داخلي وي تر څو کول شي کوندو سره رندو سره کومک وشي یو مردانه خو بل لاړ شي بند به کار وکړي لکه کونډه رنډه په بیچاره شو کی او بس کور کې په ناسته کور کې پرته یی باندې امکانات نسته وسره نو اما حوال ولوګي او فقر سره مخامخ کیږي نو اسلامي امارات باید له دې شانو نو لاس واخلي او د خزي پرې دي چې په حجاب په مراتبولو سره وکول شي په دغه ادارو کې کار وکړي
احمد صاحب د 2023 کال په روسیو کې چې په جنوب ماسو کې طالبانو د شوزو په کارونو باندې بندیز ولګاو له هغه وروسته د شکایتونو ډیر زیات شول نو اوس چې ورته ګورو په دې باندې ډیر وجده موده تیر شوی ده لا هم دا مشکل نه حل شوی بیا هم زلتا سودا پښتنه کوم بیا هم ممکنه ده چې دا مشکل حل شي
زه فکر کوم چې ترڅو اسلامي امارات خپل هغه پالیسی تغیر نکړي دا مشکل نه حل کیږي پالیسی باید د خزو په د حقوقو کې دا باید په نظر کې وساتي دا چې کوم اسلام دا وکیږي خو د قرآن مجید ز خپل مطالعه کوم او زی ترجمه کوم د قرآن مجید د خزو د حقوقو په اړه کې ډیر لسایتونه خو مالی دي نه ډیر لسایتونه او کچېره بیا د اسلامي امارت د اسلام دا وکی نو بس باید په دغه آیتونو باندې عمل وکړي دا پرې دي چې پلاني عالم د سویلي پلاني عالم د سویلي پلاني عالم د سویلي نه قرآن مسته په کې واضح ده د خزو حقوق سره په مغه دې عمل وکي مشکل حل.
مننه احمد صاحب. په اسلامي علومو کې سیدی صاحب دکتورا کړی ده، له دوی به واورو. سیدی صاحب ستاسو نظر.
مننه، اجازه راکړئ یو څو نقاطو ته تلګرافي تمرکز وکړم. یو سیاسي مذاکره ده، بل مناظره ده، سیاسي به اصطلاح دینی مناظره ده. من په سیاسي مذاکراتو کې نه باید مناظره داخل کو چې داخل کړی مې دي. طالب په څه شي چې باور لري تغیر دي کې ولې تغیر کې فتوا یې هم نشي ده. زما سپارش طالب ته دا دی چې هیڅ شی مه تغیروه، مګم ته څوک یې چې زما په اولاد تطبیقې. ته د اول مشروعیت واخله، بیا یې مه پرېږده، د تمام مکاتب وتړه. داسې باید سوال مطرح شي. طالب دې د هیڅ شي نه چې په اعتقاد لري او مفتي یې ورته ویلي دي ځان دې نه ګناهګاری، خو اول دې خپل مشروعیت واخلي. یو موږ په بحثونو کې څو شیان سره ګډوډ کړل. سکتور شخصي، زه چاته پیسې لیږم، هغه څنګه مصرفوي، دا به څنګه تنظیم شي، یو توصیه دي. یاره که داسې دې وکړو نو ښه به وي، داسې دې وکړو ښه دي، اما نور تنظیمېدلی نه شي. دا د هر چا شخصي کار دی چې هغه هلته یې پلو خوري که وه هغه هلته یې سکتور جوړوي. مطمئنا دا ښه تجربې دي چې عام شي، چې وروره یو شپږ دانې کراچۍ واخله، خلکو ته یې په لاس کې ورکړه، پله دې پرې باندې جوړه کړي، په قندي پشمک دې پرې باندې جوړ کړي، او هغه دې پرې باندې خرڅ کړي، دوامدار. دا یو سلسله سفارشونه کېدلی شي، اما د دولت او د حاکمیت درست تعریف باید وشي. هماغسې چې درنې خړوخیل خورو ویلي، دلته زه د یو تاجر په صفت په دې باندې امنیت کې یم چې دا قومندان صاحب ښه سړی دی او د خدای نه ډارېږي او خدای دې نور هم ورته کامیاب لري. زه دې ته ضرورت نه لرم. زه دې ته ضرورت لرم چې دا حکومت د دا چې سهار ښه راپاڅېدلی دی که خراب راپاڅېدلی دی، چې نن مې وحي که نه وحي، زما باید حقوق او وجایب او حدود په قانون کې معلومي، چې دا نه دي معلوم. په دې خاطر باندې د حکومت وجیبه د انفراسټرکچر، سرک، تلفون، تلګراف، امنیت، ټکس، مالیه، د دې جوړول دي. دا چې زه څنګه تجارت کوم، هر هغه حاکمیتونه، سوسیالیستي حاکمیتونه چې تجارت کوو، دولت ښه تاجر نه دی. د طالبانو په حاکمیت کې داسې تمایلات شته دي چې دولت خپله تجارت وکړي. هیڅ حکومتونه په نړۍ کې په یوویشتمه پیړۍ کې ښه تاجران نه دي. لا مالک مال دی، دا د خصوصي سکتور کار دی. د خصوصي سکتور باید دولت ورته انفراستراکچر برابر کړي، چې متاسفانه د طالب په حاکمیت کې په دې مورد کې داسې خلاوې دي چې سړی ورته کینی لس ورته واشي ډېر هغه دي. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله سیاسي خبرې دي چې په مبدا کې باید روښانه شي، د حکومتدارۍ خبرې دي چې باید په مبدا کې روښانه شي، د قانون خبرې دي چې په مبدا کې روښانه شي.
سیدی صاحب، دا خو ډېر شاندي، لیکن که چېرته بیرته هغه سوال ته راشو چې د میرمنو په برخه کې له اسلامي اصولو سره سم که تاسو لطفا توضیح ورکړئ.
مناظره شوه نو مناظره شوه چې هغه وایي دا صحیح دی او زه وایم دا صحیح دی، دا نو کینه نو چې لس کالو کې فیصله کی کښې. زه داسې سوال نه مطرح کوم. زه ورته وایم چې ته څوک یې چې زما په لور تطبیقې، ته مشروع نه یې. ته چې مشروع شوې، راځه د مشروعیت دپاره کار وکړو، بیا تطبیق.
بیا دلته سوال دا ده، همدغه سوال هم وبخښئ، همدغه سوال نتیجه به څوک تر کله پورې اخلي؟ یعنې په افغانستان کې په دې شلو کلونو کې دا نتیجه وانخیستل شوه؟
که چېرته غواړو د دې ټولنې د جنګ نه راووزو، قانونیت طرف ته لاړ شو، یو سلسله واقعیتونو باندې باید اعتراف وکړو. زه چې د چا سره کینم، طالب چې د چا سره کینی، طالب دې د خپلو شهیدانو ته توهین نه کوي چې د هر څه چې اعتقاد درلوده د هغه نه تېر شي، نه دي تېرېږي. د مکتب دې د شپږم سنف په باندې باد، اما خپل هغه عقاید او هغه برداشتونه چې د دین نه لري، زه متفاوت لرم، دی متفاوت لري، دا دې هغه وخت په حکومتي وسایلو باندې تطبیق کړي چې دی مشروع شي. دا هغه بنیادی سوال دی چې متاسفانه نه نړیوالې ټولنې ته رسولی شم، د منطقه و نه دي ته چې ته څوک یې چې زما لور مکتب ته نه پرېږدي. زه خو وایم چې اوتو العلم درجات، برتري د علم، د علم الادم اسماء کلها، او یو سلسله نور برتري ګانې شته دي چې هغه ماته ثابت دي چې ښځه شارواله وه، چې ښځه بېصله اولاد یې تربیه کړی، د ښځې د لمنې نه انبیا معراج ته رسېدلي. دا هغه شیان دي چې دې کې منطق نه دی په کار. هر وخت چې غشی او لندا علم فرض د اسلام د دفاع لپاره اوس هم مقص فرض دی کمپیوټر دا زما برداشت دی اما کته بل برداشت لري چې ولا علوم خو مباح دي نو دا خو ته خو ځان مشروع کوي مباح کړه
ماننه سیدی سر
سوال نه دی چې جنگ چا شروع کړی جنگ هغه چا شروع کړی دی چې په ټولنه باندې خپل نظریات تحمیلی مطلق لینانی ده او نور ته توجه نه
کوي
انفراستراکچر نه جوړي او دا هغه نور یو سلسله مسائل دي چې واقعا موږ باید په ډېر دقیق شکل باندې سره قیچی کو جدا کو او سکالپل د ډاکټر په کار دی نه ساتو
ماننه مننه اغلی کړخیل د خبرونه څو دقیقې پاتې دي ستاسو وړاندیزونه به څه وي څنګه کېدای شي چې دغه کومي بشري مرستې چې افغانانو سره نړیوال کوي د تر یو بریده پورې مستحقو کسانو ته ورسي په دې برخه کې ستاسو وړاندیزونه به طالبانو ته څه وي چې اوسني واکمنان دي او په دې برخه کې به مو مؤسسو نړیوالو ته څه وي
خا اول خو غواړم چې امازي سپته ورته وایم چې دا غاډه متنس تاسو نو متور کې درسته ده دا د لپاره مهم دي چې د افغان ولس د غاډه قدرت خرید پورته بي چې پیسې و نه لري هڅه تولیدات وي او پیسې نه وي نه څنګه څوک واخلي نو دا ډېر مهم رول لري یو موضوع اوس راځو په دې باندې چې زموږ ولاندیز چې دا اول خو هغه افغانان چې په کاغذ سیاسي فعالین دي کمدني فعالین دي باید سره همغږي سي افغانستان باید پرینه دی چې لا نور بشری بحران تولال شه او دنیا د سید مسائل یا اندېښنو یا دینی واک په خاطر باندې کومکونه یا محدوده کی او یا قطع کی چې فکر کوم چې افغان ولس باید دې ولګي او دې هغه قیمت باید ورنه کی او باید موږ دا کار وکړو یو موضوع دوم موضوع دا ده چې په افغانستان کې خپل د قومي مشران دي کې مذهبي مشران دي امیدوارم چې دوی د طالبانو سره بد خبرې وکړي ځکه چې طالبان چې دومره اوایت راټولوي دومره قراردادونه ورکوي مادر استخراجوي نو دغه پیسې د خپل امر بالمعروف ادارې ته ورکړي د نورو جنگیالانو ته ورکړي ول د خوارو غریب پیسې چې مثلا بهرنیان راځي کومک کوي چې دوی له ولګې نه وشوري هغه شي او همدارنګه مسعد باید دغه منطقې په پیسې د کلی مشرانو ملکان د سره خبرې وکړي چې باید دغه طالبان سره خبرې وکړي چې مداخله کوي او سر ودی وایي کله رقم مداخله راوړي دا کومکونه قطع کیږي ولوس خپل متوجي کیږي چې دا کومه قطع ده نو دا بلاره چې خلک مثلا واخه نشي خورلای نو مطمئنه چې خلک دې ته اړکیږي چې بلار سي مسولینه د منطقې سره خبرې وکړي او همدارنګه مشران سره بد خبرې وکړي کغه عبدالغنی برادر دی کغه سراجګی نقانی دی ک ملا یعقوب دی ک نور هغه کسان چې لکه متفاوته فکر کوي همدارنګه کغه متقیم دا کسان په دې باندې تصمیم باندې ورسي یو دی وزارت باندې واقعا نگران سي نو دوی سره باید خبرې سي او باید ملي ټولنه باندې شمول دي چې باید سره خبرې وکړي که دا لاس وهنه باندې نه شي دا په کومکونو پر اتک او په تمزه باندې تاثیر کوي تاسو باید مخه ونیسئ ځکه چې افغانستان نور ولګ او تنګسي نور نه ست عمل ولای او فکر کوم دا کچېره واقعا بشری بحران دوام پیدا کوي دا قحطی خاطزي او دا به فکر کوم یو ستر نوري بيوي چې بیا به طالبان نشي کنټرول
فکر نه کوي هغه لکه خصوصا په دغه شرایطو کې چې جامه را روان دي او په ژمي کې د ضرورت هم په زیاتې دودي
کاملا ځکه چې خو هم دا اوس مغه به ملکونه چې کومکونه وعده کړو هغه کومکونه نه دی لا پوره کړی نو خو کدا رقم دغه گزارشونه زیات شي او غوړي لپاره وړي ښه بهانه کیږي نو ځکه ما وویل چې هغه څوک چې د باندې باید ډېر په قوي دادخواهي وکړي چې دا کومکونه ورسیږي او په داخل کې زمونږ ملک زمونږ قومي مشر زمونږ سپینګیری او عالمان دا ټول به طالبان سره خبرې وکړي چې لاس وهنه بند کړي تر څو پورې اړوندو کسانو ته کومکونه ورسي
مننه احمدزی صاحب وخت کم پاتې دی په لنډو کلو سن ستاسو نظر واخلم څه باید وشي که څه هم یو ډول تکرار دی خو په لنډو
ما خبره بیا زه تکرارم چې باید همغږي وشي اول دا چې هم ملل متحد چارواکي هم د اسلامي امارت چارواکي په ملت باندې زړه خوکي خلک د خراب دي وزیر زوزت خري خراب ده او دوی په زړه سوزي سره یو ځای سره کینی یا مهنګي وجه تراولي پلانونه سره یو ځای کی په خپل په شریک سره د کومکونه سره مهنګي او د کومکونه
په
سره خلکو ته غوړس
مننه سیدی صاحب په یو جمله کې تقریبا 600 وړاندیز وکړي
ما اخرانی بحث وانه ولې د ماجوندې ټلیفون درلود په هر صورت
bale یعنی څه باید وشي چې مرستي ورسي
کار اهلی کار ته اوس پال شي د طالبان حکومت مداخله ونکي نړیواله ټولنه باید د یو داسې میکانیزم پر بنیاد باندې مرستي خلکو ته ورسي چې د طالبان مداخله پکې نه وي
معنی نه مننه سیدی صاحب لتا سو مننه کوم احمد زید صاحب لتا سو منندویم او اغلی کڑخی لتا سو سخام اډیره مننه چې په دې بحث کې مو برخه سره واخسته زحمت چې بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مال.